سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مازیګر راتلو بلی شوې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم خبرونه او خبرونه پیل کړو د ژغورنې نړیوالې کمیټې علمل ګرو ملتونو وغوښتي څو طالبان د تشمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ځل بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې د حقوقو خلکو وضعیت چې بیړنۍ او بشري مرستو اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخ دي او که سمدستي اقدام ونشي ناورین به جوړ شي. طالبانو نجونې له پوهنتونونو زده کړو راګرځولې او ښوونځي او ښځې په کورنۍ او بهرنیو موسسو کې له کار کولو منع کړي دي. لس کورنۍ رسنۍ په هغه ورځ پاڼو خبری بنسټونه او پاڼو کې شامل دي چې طالبان غواړي د فعالیت جوازونه بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې یا مسعود ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې 8:00 کابل اطلاعات روس رحیم تنیت او احمد چی نیوز ورسپاڼې افغان افق پیشگو او رها خبری ژانسونه او نیمرخ ورپاڼې د دې لس رسنیو له ډلې څخه دي. د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار د برخې مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ به د هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پرېکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. د پاکستان پوځ د کوي چې ولس جنگیالي د وزیرستان په قبایلي سیمه وانه کې افغانستان په تصویر په لړ عملیاتو کې وژلې دي. دغه سیمه په دې وروستیو کې د جنگیالیو د پرلپسې بریدونو شاهده وه. د پاکستان پوځ پرون وخت په یو بیان کې وویل چې په وژل شوو کسانو کې د جنگیالیو یو کماندان او دوه انتحاری بم خودونکو هم شامل دي. د پاکستان د پوز یو لړ پوری چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال اړې ته ویلي چې دغه ټول جنگیالي د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی غړي وو. تر اوسه ٹی ٹی پی د پاکستان پوز د دې ادا پړه سندي ویلي هغه 15 سورانی خزو چې تهران ته نږدې په کوچوي زندان کې بندیان دي په خپل بند او د دوی ته په صحیح لحاظ پر بې غوري د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی دی. په دغه خزو کې 22 کلن ارمیتا عباسی هم شامل ده چې د اکتوبر میاشتې په 10 په پیښ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې وه. ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوې دي چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو لخوا د پولیسو په توقیف کې ساوره کړه. او د ترکیې عالي محکمې پرون پنجشنبه دغه هیواد ته د یو کورت پلاوه ګوند د شتمنۍ د لنډمهاله کنګل کېدو حکم ورکړ. دغه محکمه پر دې خبر کوي چې له کورت جګړه مالو سره د ارتباط تورن له کبله دغه ګوند منحل کړي. که څنګه دا حکم داسې وخت صدرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیې او مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې غوښتنه وکړه هغه بانکي حسابونه وتړي شو د خلکو ډیموکرات ګوند ته چې په ترکیې کې درې لوی ګونده لګښتونه ورکوي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي له ملګرو ملتونو وغوښتي څو طالبان دې تشمتو کړي چې په دولتي موسسو کې افغان ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا چې ملګري ملتونه به وتوانېږي چې طالبان راضي کړي تر څو خپله دغه پرېکړه بېرته وکړي او که نه په راپور او مرکه کې به درته ولري. په افغانستان کې له ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه یې له ازادۍ سره د هغو لسو رسنیو او خبرې ژانسون لس شریک کړی دی چې د طالبانو حکومت محکمې ته معرفي کړي دي. چې دا رسنۍ کومې وي دي وړاندې خپرونه کې په راپور کې درته ووایو. د دې تر څنګ په تېرو 14 میاشتو کې پر افغانو ښځو د بندیزونو د لګولو سلسلې ته موږ په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده چې وړاندې خپرونه کې به دغه تفصیلي راپور هم ولرو. د اوکراین مسایل ته به هم تم شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ژغورنې نړیواله کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون بیا اعلامیه کې ځل بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخ دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخ دي او که سمدستي اقدام ونه شي ناورین به جوړ شي. طالبانو نجونې له پوهنتوني زده کړو او ښځې په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې له کار کولو راګرځولې دي. تفصیل به د امید سرمن له په دې راپور کې واورو.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې د بشری مرستو در رسولو په برخه کې د خوځو ونډه یو عملیاتي اړتیا ده. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې لیکلي، طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار داسې مهال بندیز لګولی چې دا هیواد د لسیزو جګړو او د ژمي سختو شرایطو د بېساري اقتصادي سقوط او ویجاړۍ سره مخ کړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه زیاتوي، همدا اوس 80% هغه کورنۍ چې سرپرستي یې مېرمنې کوي بشپړ خواړه نه لري. آی آر سی په افغانستان کې نادولتي مؤسسو کې د ښځو ونډې ته په اشارې لیکي، په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولی. د هغو کسانو لپاره چې روان بحران سخت ځپلي، اصولي او د اړتیا پر بنسټ مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ادارې چې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپلې چارې ځنډولې خبرداری ورکړی چې د دوی د کارونو پر وړاندې راپورته شوې ننګونې به د ښځو خوندیتوب راکم، له دوی سره جنسیتي تاوتریخوالی زیات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلان شوي پروګرامونه له زیان سره مخ کړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دوی له همدې امله له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالبان په عملي او همغږي توګه وهڅوي څو نجونو او ښځو ته په نادولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا د دې پریکړې د بدلون امکان شته، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد له دې پریکړې دفاع کړې وه. خو له افغانستان د باندې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو بندیزونو تفصیلي خبرې کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه له قحطۍ سره مخ بللي. او چا په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی که د مرستې لپاره سمدستي او دوامدار اقدام ونه شي په 2023 کال کې به ناورین جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان وړاندې ویلي 28 میلیونه افغانان هر څه ژر بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو ادارې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه چې پیدا کولی په یوې خورا ستونزمنې چارې بدل شوې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي وو څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینو ته د کار کولو اجازه ورکړي. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې پر افغانو میرمنو داسې مهال د بندیزونه لګولې دي چې اوس مهال افغانان له سخت اقتصادي حالت څخه تیریږي. د دغه حالت د بدلون لپاره څه کول پکار دي او طالبان ولې دغه ډول پریکړې کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د ښځو له فعال شایسته صفحې سره دغه مسله په دې مرکه کې شار بلې ده.
خکاره خبره وځي خبره ده چې د افغان یوازې دا پریکړه نه، بلکې ډېره پریکړه د ښځو باندې کړې ده. د افغان ښځو، افغان میرمنو، ښځو او نجونو باندې دونه ظلم، دونه کارونه چې اصلا په هیڅ یو اسلامي حکومت کې داسې حکومونه او داسې بندیزونه اصلا نشته او نه دي راغلي په هیڅ یو شریعت دین کې. او د آخري د طالبانو دا پریکړه ډېره غمجنه پریکړه وه، ځکه ډېره زموږ ښځه په ډېره موساد کې او کار کوله او د خپل کور لپاره یو حلال لقمه پیدا کوله، هغه راوړل خپل ماشومان لپاره. که دا مونږ د اقتصادي د لحاظ هم وګورو ډېره بده اغېزه کوي، ځکه ډېره کورنۍ چې دي سرپرست نه لري، هماغه یوازې مور ده او که مشر خور ده چې د کور سرپرستي په غاړه کې ده. زما په نظر د طالبان دا پریکړه ډېره شکه غلطه وایي، ماشې دوی یوازې دا پریکړه نه، بلکې ټولي بندیزونه حکومت چې دوی کړی ده غلطه وه. یو هم سم نه و چې مونږ پرې خوشحاله سو او یا ملت پرې خوشحاله سي.
اغلی صفای، طالبان ولې دغه سي پریکړه کوي ستاسو په نظر؟ ستاسو اخیستنه څه شی ده دغه سي پریکړه؟
یو که زمونږ د ناغنه وګورو چې د طالبان اصلا تحصیلات، سواد او دا زده کړه دیر نه دي، چې دوی آگاهي دیر نه دي، خبر نه دي چې علم څونه ارزښت لري. په علم د واسطه مونږ کولی سو خپل ځان وپیژنو، خدای وپیژنو او خپل ملت، خلک، جا، اجتماع، ټول شیان مونږ یو ښه سالم انسان اوسو، خپل هیواد ته خدمت وکړو. خدای چې دوی علم سمه نه دي، آگاهي دیر نه دي، چې دوی د علم دی درلوده، که دوی آگاهي ډېرو زما په نظر داسې حکومت نه کول. او د طالبانو یو زما په نظر د طالبانو یو ډله نه ده، څو ډله دي دا خو معلومه نه ده، مګر د دوی د پریکړه معلومیږي چې طالبان یو ډول نه ده. که یو ډول وو نو په یو پریکړه سره ټوله موافق وو، مګر نه، که یو نیمایي وایي چې د مکتب دروازې خلاصوي، بل نیمایي وایي چې نه می خلاصوي، او یو وایي چې د زده کړو د انجونو لپاره، د ښځو لپاره مبادا. تاسو د اسلام نه خبرې، تاسو د اسلام خبرې کوي چې وای مونږ مسلمان یو، تاسو څنګه مسلمان شه داسې غلطه پریکړه کوي د خلکو باندې، د خپل ملت باندې؟
اغلی صفی، وسته کول پکار دی.
زما په نظر که دوی غواړي واقعا چې خلک له خدمت وکړي خپل هیواد، خپل ملت لپاره، ما ته دا غلط پریکړه، غلط حکومت زبر زبر خاصکی او تید نظر وکړي زکه مکتب لپاره مکتب ته هغه پوری هم رسانی پوری ته تقریبا یو کال خلاص وو دوه دام کار راغله نیمای کال یو نیم کال سو هم د سپات سو نو ست پنتون هم درته وو چې پنتون هم ته رسانی پوری دام هم د سی بند او موسسات او نور هم داسې هر شی چې دوی بندیز راوړي چې هم رسانی پوری دا هم رسانی تر کله پورې تاسو اول دا وایي چې هم رسانی څه شی ده څه شی ته مونږ هم رسانی ویلی سو چې تاسو دا خبرې کوي او بل که دوی غواړي واقعا چې ملت خوشحاله اوسي که غواړي مونږ دوی ومنو نو پریدي خلک ژوند وکړي پریدي خلک خپل درس ولاړ سي زده کړه وکړي کار ته ولاړ سي خپل ژوند سم مخته ویسي داسې بندیزونه نو د خپل زړه نه جوړ نه کړي ان چوکات کې داسې بندیزونه حکومت نه شي چې دوی صادر کوي د
د ښځو د حقونو فعاله شایسته صفای و چې خاطر پر دې سریه د ښځو د کار بندیز په اړه خبرې کولې. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه له آزادۍ سره د هغو لسو رسنیو او خبري ژانسونو له شریک کړی دی چې طالبان حکومت محکمې ته معرفي کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ازادي راډیو د هغو لسو رسنیو نوم لړ پیدا کړی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اړه ابتدایي محکمه جوړوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی دغه لیست یو کاپي ازادي راډیو ته استولې. په دې لیست کې هغه لس رسنیو خبري اژانسونه مشخص شوي چې طالبان د جوازونو فعالیت په اړه پریکړه کوي. په دغه لیست کې هشت صوب، صبح کابل ورځپاڼه، اطلاعات روز، اماج نیوز، افغان خبري اژانس، رها خبري اژانس، افق خبري اژانس، نیمروخ سایت، راه مدنیت ورسپانه او پیشکو خبری اژانس شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسؤل ظریف کریمی د دې لیست او دا چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه به په دې اړه څه وکړي ازادي راډیو ته وویل.
نادهای حامی رسانه ها مسئولیت
د رسنیو ملاتړ بنسټونه د رسنیو د دفاع او په دې محکمه کې د دفاعي د جوړولو مسئولیت په غاړه لري او تصمیم هم په دې دی چې موږ پوښو کولای د قانوني لارو د رسنیو د دفاع لپاره یو مشروع او قانوني دفاعي جوړه او وړاندې کړو.
دفاعي ترتیب کړم و خواسته مشروع و قانوني خود در پیشگاه محکمه تقدیم کړم.
د ښاغلی کریمی په خبره درسنیو ملاتړ بنسټونه هڅه کوي ترڅو عدالت ټینګ شي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلی و د هغو لسو رسنیو خبري اژانسونو په اړه ابتدایي محکمه جوړوي چې مالکان د افغانستان نه بهر دي او رسنۍ په افغانستان کې د دوی په وینا د نظام ضد نشرات کوي. د دغه وزارت د رسنیو د څار رئیس عبدالحق حماد ویلی و دغه محکمه به د پنځشنبه په ورځ یعنی د جنوري په 15 منیټه وشي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه بیا وایي چې دغه محکمه ځنډول شوې. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي رسنیو ته پاستول شوې پیغام کې ویلي چې د رسنیو د مدافع وکیل په نشتون کې دغه محکمه د څو ورځو لپاره وځنډول شوه.
قرار بود محکمه ابتدایی کابل در غیاب تعدادی از
ټاکل شوی و د کابل ابتدایی محکمه د یو شمېر رسنیو د مسؤلانو او مدافع وکیل په غیاب کې پریکړه وکړي چې دغه مسالې د رسنیو یو شمېر مسؤلان اندېښمن کړي وو. خو زموږ حضور چې د رسنیو په استازیتوب په قضایي جلسو کې د دې لامل شوه چې موږ به د رسنیو د دفاع لپاره یوه دفاعیه چمتو کوو.
از حق رسانه ها دفاع کنند.
لکه لنه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول، په نور برخو کې د محدودیتونو ترڅنګ په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولې دي. طالبانو په خزینه او خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د محدودیتونو ترڅنګ اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې یو شمېر چاپي، غږیزې او انځوریزې رسنۍ د بیلابیلو لاملونو پر بنسټ وتړل شوې او ډیری خبريالانو او د رسنیو کارکونکو افغانستان پریښود. سره لدی چې د طالبانو حکومت دغه ټولو چارو لامل د بهرنیانو وتل په ګوته کوي، خو د رسنۍ یو شمېر ملاتړ بنسټونه بیا په دې برخه کې طالبان مسؤل ګڼي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه غوښتنه رد کړه چې د ارتودکس مسیحیانو د کرسمس یا اختر د لمانځلو لپاره د شپږ دېرش ساعته اوربند په اړه کړې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي استدلال کوي چې روسیه به د اوربند له دې مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنګرونو د بهترۍ لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکي پرون ویل روسیا غواړي کرسمس د بهانې په توګه وکاروي، خو په اصل کې غواړي په دونبا سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات، مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکران ولسمشر زلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکران کې د دواړو لویو د جګړې په ټوله کرښه کې د 14 ساعتونو لپاره اوربند وکړي چې نن جمعه د جنوري د 16 نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمه شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکراینی لوري غږ کړی چې د اوربند په اعلان سره د اورتودوکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ اورتودوکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15مه کرسمس لمانځي، خو د نړۍ اورتودوکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 8 لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت اورتودوکس عیسویان دي. د اوکراین ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی وو. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیې ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په تیرو څو باندې 14 میاشتو کې طالبانو افغان نجونې او ښځې له کومو حقونو محرومې کړې دي. له زده کړو د نجونو او له کاره د ښځو راګرځولو په غبرګون کې افغان نارینه او نړیوالو څومره مصر اقدامات کړي دي؟ دا او د دې ورته پوښتنې په دې راپور کې ځواب شوي.
دا دسمبر شلمه د کال تر ټولو اوږدې یاد یلدا شپې مخامخ طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره د ټولو نجونو محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. دا یلدا شپه افغانان په کلتوري توګه په بیلابیلو بڼو لمانځي. خو ګڼي افغان محصلانې وایي تیره یلدا یې په اوښکو رڼا کړه. ننګرهار کې د حقوقو د پونځي محصل وایي
کومه شپه باندې چې دوی لمیا خبره په ما غساد باندې ما خپل ټول خوبونه ټول ارمانونه یو دقه کې په یو ثانیه کې نه خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره یو شوې. باور کوي د دغه خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی.
سوریا پردی سربیره سهار پوهنتون ته لاړه، خو هلته ازموینو کې دی او د دې په څیر ګڼ نور نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. دا د ننګرهار په طب پوهنځي کې هغه اعتراضونه وو چې نارینه محصلینو هم د ازموینو پارچې پرېښودي او د ښځینه محصلینو په ننګه یې د اعتراض په ډول ازموینه ورنه کړه. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي د محصلینو د اعتراض په افغانستان کې نورو مدني اعتراضونو ته هم لار هواره کړه. په سبا یې په کابل کې معترضې میرمنې سړکونو ته راووتي چې د نور کله په څیرې اعتراض د طالبانو لخوا وځپل شو. په سبا د افغانستان لویدیز کې د هرات پوهنتون محصلانو اعتراض وکړ، خو ځایي واکمنو معترضان د اوبو په پاشلو سره خواره کړل. په کندهار کې بیا د لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په پریکړې معترض محصلان د طالبانو له ډزو او وهلو ډبولو سره مخ شول. د افغانستان په ګډ ګډ کې له دې اعتراضونو سره د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم یو ځای شول او ځینو یې له دندو د استعفا اعلانونه وکړل. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک لومړنی و چې د خپل استعفا اعلان یې وکړ.
ما دپاره خپله یوه سخته ورځ وه چې زه د خپلې مقدسې دندې نه وروسته د لسو یولس کلونو نه تېرېږم. دا واقعا یو ډېر ښه آپشن نه وه، یعنی مناسب آپشن نه وه، خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلوده، یعنې نور هېڅ کومه لاره هم پاتې نه وه. د اعتراض په ډول باندې د استادۍ څخه تیر شو او د خپلې دندې څخه استعفا وکړو.
د افغان نجونو پر پوهنتوني زده کړو د طالبانو د بندیز پر ضد اعتراضونو لړۍ له هېواده بهر هم پراخه شوه او په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړل. دا د جرمنی هلدن ښار کې د افغانانو لاریون دی چې ګډونوالې د افغان ښځو د حقونو په ننګ راوتلي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري د دې لاریون له تنظیمونکو څخه ده.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه انسان چې په انسانیت او اسلام باندې هغه باندې باور لري د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ ما پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
پر دې سربېره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو، کاناډا او یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او افغان نجونو پر لوړو زده کړې د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. د ډسمبر په 2 د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پوهنتونونو په نصاب کې ستونزه او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی له خوا لګول شوي قیدات نه مراتول و.
دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل. اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره
خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر دی ادعاوې لا ډېرې پوښتنې او نیوکې راپورته کړې. د سوریا او حسینی په نوم دوو محصلانو ازادي راډیو ته وویل
هغه نصاب چې د شریعت سره په تضاد دی هغه ځای مونږ ته دروښي چې د نصاب کوم ځای کې مشکل شته او د اسلام د کوم ټکي سره په تضاد کې ده. که چېرته په تضاد کې ده همدغه نصاب مونږ ته تدریس کېده. باید چې پالکانو باندې هم بند شي ځکه چې هلکان هم د دې ټولنې غړي دي او که چېرته بیا مشکل نشته دا خبره د دوی بیزای د مونږ غره ده. بل د حجاب مسله ده. د حجاب مسله آیا تور حجاب حجاب نه ده؟ تور صدر په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. که چېرته دې ته د حجاب نه وي د دوی په خپله لهجه باندې مونږ ته د تعریف دي وکړي چې حجاب دوی څه شته وي. مولا د شرعي محرم یا هم د لیلیې مشکل دی وویله. شرعي محرم وزیر صاحب زه تاسو نه پوښتنه کوم، تاسو د خپل کوم لور سره ګرځئ؟ خپل کوم مېرمنې سره ګرځېدلې یاستئ؟ تاسو دلته ناسته ستاسو لورګانې زی هلته په بلو هېوادونو کې خپل درسونه وایي. زمونږ پلارونه ورونه به بل کار نه لري. د پلار په غاړه کې د کور نفقه ده. ورور خپل تعلیم پسې ځي، دوی به مونږ سره به هره ورځ ګرځي. آیا تاسو خپل خویندې ورونو سره، خپل ښځو سره، خپل بچو سره، خپل لورګانو سره ګرځېدلې یاستئ؟
خبره زه نه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو د هغې ورځې وروسته زمونږ پوهنتون کې هغه انجونې هغه کلاسونه چې هغې کې د انجونو تعداد زیات و هغوی ته بیل کلاسونه جوړ کړی شو. هغه کلاسونه چې په هغې کې د انجونو تعداد کم و هغې ته د هلکانو سره پارټیشن جوړ شو. او مونږ منظم زموږ پوهنتون منظم روان و، مونږ حجاب سره تلو او زموږ پوهنتون بند کړی شو. له امارات څخه زما دا هیله ده چې زمونږ دا هیلې زمونږ ارمانونه په یو ورځ کې له منځه وړ.
د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26 نېټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بل ټکان هم ورکړ. دا نړۍ لسګونو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول نړیوالو ادارو د طالبانو د پریکړه وغندله. په غبرګون کې ګڼو هغو نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې د روغتیا او نورو بشري مرستو رسولو کې ونډه درلودله خپل کارونه ودرول. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې
وویل:
سکال موږ شاوخوا 3 میلیون کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د ځنډولو د یوې نتیجې په توګه کولی شو د خپلو ګرځنده روغتیایي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې 6 روغتیایي ګرځنده ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي، او موږ شاوخوا 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثره ماشومانو ته چې د سینه بغل، نس ناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتېدونکو ناروغیو اخته وو غذایي مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډه تیریږي، دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو بې برخې پاتې وي.
طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي، د نا دولتي ادارو د خزینه کارکوونکو لپاره کار له بندي سره تقریبا ټولې افغاني ښځې په کورونو کې نیولې. تر دې مخکې طالبانو د ښځو چارو وزارت لغوه کړ او په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم ښځو ته وویل شول چې کارونو ته نه ورسي. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکوونکو وغوښتل شول چې په خپل ځای دې د کورنۍ نارینه کارونو ته واستوي. همیرا په تېر نظام کې مدافع وکیله وه، وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې نیوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو، په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي، او حتی داسې هم پیښ شوي دي چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیې مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او درسنی او کارکونکي د افغان خوځو بل فعال قشر و چپتیر یو کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله غنی استعفا وته اړ شوې. په ځنګړي توګه د ټلویزیونونو پر خزینه واندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د لیمې پونوم یوې افغان ژورنالیست ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو غنی خزینه ژورنالیستان اړ کړی چې له دندو استعفا وکړي.
ډیره دا غاسي کسان وو چې د افغانستان استعدادونه او دوی خپل دندې د لپاره لاسه ورکړل چې محدودیتونه وځول، او په هغه محدودیتونو باندې موږ نشو کولای چې خپل دندو ته ادامه ورکړو او خپل مسلک د افغانستان اواز ووسو.
له کوره بهر په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغانو خوځو پر کار د محدودیتونو سربیره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د خوځو ورځنۍ تګ راتک او له کوره وتل هم محدود کړي. دوی په ګڼو ښارونو کې د خوځو عامه حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې ونې کې دوه ورځې خوځو ته د تګ اجازه ورکړې وه، د تیرې نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د خوځو ورتګ منع کړ.
چې به مور خپل بچی پارک ته راوستل غواړي نو په کار د چمنې نکړل شي. په دې جنگ ځپلي ښار کې د ماشومانو د لوبو یا ساتیري لپاره نور څه دي؟ ما طالبانو ته ډیر وویل چې پارک ننوتلو ته مو پرېږدي، خو دوی اجازه رانه کړه. اوس مجبور یو چې بیرته کور ته لاړ شو.
طالبانو لا دمخه د خپل دویم ځل واکمنۍ د پایل سره سم لشپګم ټولګي او پورته د نجونو ښوونځي تړلې وو، او ویلي وو چې دا ښوونځي به د دوی په وینا د یوې تګلارې له بشپړېدو وروسته ژر پرانیستل شي. خو کله چې د نجونو پر وړاندې پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه، نو ورسره د شپږم ټولګي و نجونو هغه هیلې هم مړاوې شوې چې ګوندې یو ورځ به بیرته ښوونځي ته ستنې شي. نرګس یو له هغو نجونو ده چې ښوونځی تړل شوی دی.
کله چې نوی حاکمانو خپل حکومت شروع کړ، نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. پوهنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره، د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه، چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه، چې څه وخت به هغه بکس مکتب ته لما سره وړل کیږي.
له دې محدودیتونو سربیره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټن سفر منع کړي، پر ښځو یې حجاب اجباري کړی، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر کړی چې له محرم پرته ښځې د موټره دننه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه غوښتل شوي دي چې پر ښځو دې سیم کارتونه نه پلوري. پر خزو د طالبانو د حکومت د پر لپسی بندیزونه د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان خزو حزبول د افغان خزو خلاف کمپاین او د بشری حقوقو جدي سرغړاوی بللې دي. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغان آن یو شمیر طالب پلو هم پر خوزو د طالب مشرتابه د پر لپسی بندیزونه غندلی او دای د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمنی ګڼلې ده.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ساده اوریدونکو پروګرام لري. خو تر هغه وړاندې خبرونه داش پورې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې پر دولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون په اعلامیه کې یو بل بیا لیکلي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت شعبیني او بشري مرستو اړتیا لري له خطر سره مخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له خطر سره مخ دي او که سمدستي اقدام ونه شي ناورین به جوړ شي. لس کورنۍ رسنۍ په هغو کې ورځپاڼې خبري بنسټونه او ویبپاڼې شاملې دي چې طالبانو غواړي د فعالیتونو جواز یې بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسعود ظریف کریمی ته د لړۍ وویل چې هشتو صبح صفحې کابل اطلاعات روس رای مدنیت او مارچ نیوز ورځپاڼې افغان او فخ پیشکو او راخه خبرې ژانسونه او نیمبرخ ویبپاڼې ته دې لسو رسنۍ په ډله کې دي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې اولس جنګیالي د وزیرستان په قبایلي سیمه واڼه کې افغانستان کلده سیمه په لړ عملیاتو کې وژلې دي. دغه سیمه په یورستیو کې د جنګیالیو د پرلپسې بریدونو شاهد ده. پاکستان پوځ پرون له وخته په بیان کې وویل پوژل شوو کسانو کې د جنګیالیو یو قمندان او دوه انتحاري بم ایښودونکي هم شامل دي. د پاکستان ادا فوجو د پولیس چارواکي نن خپل فشار تازه درلودي ته وویل چې دغه ټول جنګیالي د تحریکي طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي دي. او هغه پنځله سورانی خوځو ته شه تهران د لګدی په کوچي زندان کې بندیان دي. پر خپل بند او دوی ته په سهیل اس پر بي غوري د تراس له کبله غزي ته سفر کړی دي. په دغه خوځو کې دوی شکلانه ارمي ته واسي هم شامل ده چې د اکتوبر میاشتې پر لسمه په کرش خار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شو. ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي دي چې د مهسا امینی په نوم یو ځوان نجلۍ په تیر سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې مړ شو.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې یو شمیر اوریدونکو پر خزو د طالبانو د ورستیو محدودیتونو په اړه پیغامونه راته پریخي. پر دې سربیره په نورو بیلابیلو مسلو هم پیغامونه لرو. له یو متخصص ډاکټر سره په دې غږېدل یو چې د لیونی سپی ویروس څومره مضر دی او د مخنیوي لپاره څه باید وشي. په دې ورسیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې دوی سږ کال د لیونیو سپیو د ویروس شاوخوا 20,000 پیښې ثبت کړي. دا مرکه وروسته راځي. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه.
راډیو ازادي ته ټول کارکوونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. دا یوناما او د ملل متحد خوښیني دا تر څو وخت به د خوښیني سرګندې چوپل دي. انجنونو مکتبونه وټړ سو د خوښیني سرګند کړ. بیا د مؤسسات سره وګرځول سل. بیا په هنتونو نه باندې د خوښیني سرګند کړ. دا خوښیني تر څو وخت به د کی د خوښیني هیڅ پدار نه خوري. دا خوښیني هیڅ پدار نه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا خبر کوله چې طالبانو لومړی شوونځي بند کړل ورپسې د نجونو په انتونونه ورپسې دا کار وکړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شذو ورتګ بند کړي. اوس په هلمند کې دا اعلان کړی دی چې الکان دي نور هم په انتونو ته ناراضي. په هلمند کې مطلق د الکانو په مخ په انتونونه تړلې دي. هغه نجونې چې د لوسو کلو څخه عمر زیاتی مدرسو مساجدو ته د دیني زده کړو دپاره هم نسي تلای. زه وایم چې نو کلیسا او بتخانې ته ولاړ سي او که څنګه. دا خو د هیواد او اسلام او د خلکو سره مینه نه ده. فکر کوم دا یو تعصب دی چې دوی یې پالي او د خارجانو د امریکا او د پاکستان لاسپوڅي ده. دا رقم اسلامي نظام خو د اسلام په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی.
السلام علیکم. زه عزیز الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما په نظر دغه طالبانو چې کوم مکتبونه پونتونونه یا د شوزو کار کول په موسسات کې بند کړی دی. دا موږ ټول افغانان په کلکه خوندو وروره. دغه یې ډېر د هر څه نه خلاف کار کړی دی. هر څه چې په زړه غوړې هغه کوي. دا چې د خدای وروی ته وګوري، د قرآن وروی ته وګوري، دا کارونه جن کوي. دوی د ملت کومې خوا ته بیا یې پر کومه خوا ځي څه کوي او پر کومه خوا ته روان کړی دی. ټول ملت چې خوابدې دي په هرې خوا چې مخ ونیو هغې خوا ته روان وي. بس چې خپل طبیعت یې ورته وویل، خپل په طبیعت یې خوښه سو، هغه کارونه کوي. نور نه د ملت خوښ ته ګوري، نه د بل چا خوښ ته ګوري، نه د یو چا خبره اوري. بالا چې که ملت وږي که تږي، دوی چې هر څه وکړه هغه کوي، ولې ځکه د دوی نسونه خو ماړه دي.
خان محمد اسلام یار یم، د هلمند ولایت څخه ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. دا چې طالبانو د ښځو پر مخ پوهنتونونه او مکتبونه او حتی په کومو موسساتو کې چې کار کوي، دا ټول د ښځو پر مخ وتړله، نو دغه څو بیتونه زه دوی ته ډالۍ کوم. هیله ده چې په غور یې واوري. خلک سوه پورته آسمانو ته، موږ د لیبې دویو. خلک سوه پورته آسمانو ته، موږ د لیبې دویو. څوک د کور مخ ته، څوک پر بام، او څوک دورې بدویو. نور وګړو خپل وطن په خپل لاسونو جوړ کړي، موږ د غفلت تر تلتک لاندې تر غرمې بدویو. د داسې خلکو بنوتمه، څوک د څه شي وکړي، لکه اپي شامار پر غار د خزانې بدویو. لاس مو هر وخت غزولی، و هر چا ته د سوال بدبختي ډېره ده، د ورځې ام د شپې بدویو. تر تاوان تیرم، وطن ته بله ګټه نسته، تعلیم او علم راڅپاته دی په دې بدویو. درد د وطن ته تر دا اوسه دوا سوي نه یو، نجات مل هر وخت راته وایي ترانې بدویو. هیله ده چې زما پیغام تر ټولو کسانو ورسوي. دا چې پوهنتونونه، مکتبونه او ښوونیز مرکزونه بند دي، نو دا تاوان د چا دی؟ ښه ورځ. خان محمد اسلام یار، ازادي راډیو، هلمند.
بله، زما پیغام دا دی چې د ټول افغانستان علماو ته، چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاجي، د ټولو مجاهدینو سمودا هیله ده چې د پوهنتونو د ښځو سره چې کوم ښځه خو نه تانګ لري، نه توپ، نه تیاره، پرېږدي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې پتوا باسي، او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي، ورور و تعلیم ته خپل بچان دغه د دې زیمه سبا تر دې نورې سختې مسته. وروره، پخواني مجاهدین نشته، دا پنجابیان دي، د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه چې پر نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي وو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی سږکال د لیونی سپي د ویروس نږدې 6000 پیښې ثبت کړي. دوی ویلي چې په دغو پیښو کې 13 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا چې د لیونی سپي ویروس څه ډول ویروس دی، څومره خطرناک دی، که چیرته یو څوک لیوانای سپای داړي څه باید وکړي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری سره مرکه وکړه.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیوانی سپی وایروس یو وایرسي ناروغي ده چې عموما نقابل د وقایه ده، او دغه یو نوې وایروس ده چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مسابقه کې او دا غوې نروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالي کې. دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزی عصبي سیستم ته ځي او مرکزی عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزی عصبي سیستم تخریب شو، دا غي په صورت کې بیا د دې تداوی هم نشته، او دغه ناروغ چې نظر په د دې وایروس په دغه باندې چې مطلب دا خطرناک ده، انسان ژوند لمن جوړي. تقریبا چې 99% مړینه پکې ده، او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تناب امریکا کې شل واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراض والیم ورکړی وي او په دې ورس باندې یو څوک مصاف شوی وي د هغې نه دې بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل یې کله چې وخت چې یو څوک لیوانی سپی یا داسې یو تی لرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان پرې مصاف شي بیا د هغې نه د جوړېدو امکانات ډېر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي ځکه که یو څوک سپی وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیونی سپی وو او کنه عادي سپی داړلی دی؟ نښې نښانې څنګه وپیژني او په څومره وخت کې درملنه ونه کړي ممکن بیا یې مخنیوی یا درملنه بیخي امکان نه لري؟
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایرس مبتلا نه اوسي، دا وایرس ونه لري او هغه انسان وداړي، دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنی دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي ښه دي، په دې معنی چې موږ نشو کولی چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا هغه سپی چې مصاب شي هغوی خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه یې ګډوډېږي او حرکت او د ژبې راویستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کور سپی ولري ممکن حمله پرې ونه کړي، خو کله که په دې وایرس مصاب شي او دا خپله ناروغ شي نو دا بیا خپل خاوند هم نه پېژني او حمله ور کېږي او هغه باندې حمله کوي خوري. نو کله چې انسان وچې چې وخوړل شي د داسې حیوان په واسطه که پیشو وي که سپی وي یا لیوه او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات په عموم کې دا وایرس انتقالېږي د انسان ته، نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دې په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابون او ګرمو اوبو باندې پاک پرېمینځل شي او بیا یو مراکز صحي ته دې مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې موږ وایو واکسینونه دي او ایمیونوګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکت انسان ته ورکول کېږي او دفتن د دې وایرس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایرس انسان ته داخل شوی وي. نو دې لپاره بیا موږ داسې خاص تداوی نه لرو. اراض والیم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفته لا میاشتې وخت نیسي چې اراض والیم ورکي. نظر د دې وایرس انتقال دی په بدن کې که چېرته دا شخص یو داسې قسمت د کې اخذه شي یو خوړل شي چې هغه عصبي مرکزي سیستم ته نږدې اوسي زر اراض والیم ورکوي، خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراض والیم ډېر وروسته ورکي. نو په ابتدا کې داسې یو اراض والیم ورکوي چې سردردي وي، ګنګسیت وي، لکه عصبي سیستم اراض والیم چې دي هغه که چېرته ورکړي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي، د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکیږي خپله دغه عصبي سیستم یې ګډوډېږي او نورمال شکل سره یو انسان که چېرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نه شي کولی نو دا خپله هم بیا خطرناکه کېدلی شي د جامعې لپاره.
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کېږي چې سپی لیونی سي، ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې له سپیو سره مخامخ کېږي. مثلا کوڅه ډبې سپی یو ډېر غټ مشکل دی په افغانستان کې، خصوصا په لویو ښارونو کې. څه د دې باعث کېږي چې دغه سپی لیونی سي؟
په عموما کې دغه وایرس چې دی داسې یو دغه لري تاریخچه لري چې دا په شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایرس چې دی شوپرک ورته وایو، دا یو نوه پرنده ده. عموما دغه وایرس چې دی په دې کې اوسېږي او دی د ژوند دوران پکې تېروي. عموما دا د شپې راوځي بهر ته که سپی وي یا نور داړوونکي حیوانات وي، که دا ورته په مخه ورځي دا خوري او بیا د هغې نه وروسته دا خپله مصاب کېږي. کله چې دا مصاب شي که عموما دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کو ورته وایو د دې خطر سره ډېر مواجه دي. نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي. او دویم دا چې باید آزاد پرې نه ښودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا کلو ته او دا وداړي او دا پرې مصاب شي نو سپی هله مصاب کېږي. یو دغه دا دی چې دغه شوپرک وخوري او دې شوپرک په واسطه انتقالېږي دې ته، او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان په د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغې په واسطه باندې د دې سپی ته یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري، زخم ولري، هغه مخاطیق شاد خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي که خارشیدګي ولري او هغه حشرات ورته هم دا وایروس کېدلی شي، ممکن انسان ته انتقال شي، او یا همدغه حیوان چې سپی دی، پیشو ده چې موږ او تاسې په کور و کلي کې ساتو، او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسیږي، کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کوم چې د انسان باندې تاثیرات لري، همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایروس، او دا وایروس هلته بیا تکثر کوي، او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولی، او خپل توازنه د لاسه ورکوي، او بیا داسې کېږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري، او یا پیشو وي هم همداسې کېږي، یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانان ته انتقالیږي، یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي. حتی داسې ویل کېږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایروس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیطه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایروس موجود دی، او ممکن د نورو داسې دغې په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وو. اوس هم ستاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه شیرعلی شاکیل د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې ورور اس موبایل خدانه نشته چې کار وکړي، نو په ټوله نیش ولسوالۍ کې یو د انتم په شکل یو خدای ولاړه چې هغه د یوې خاص یوې سیمې د پاره ده. نو باید افغانستان موجوده حکومت یا د افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو ده چې کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې یو د افغان سیم خدای یو یا دوه مشتفاله کې چې موږ دا مشکل حل سي. نو باید موږ ته دا مشکل رافه کې ورور موږ دونه مشکل لرو چې یو ځای کار کوي یو ځای کار نه کوي، یو نو هغه ځای ته ځان رسوي بیا له تلیفون کار کوي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې اله او ارزو دا چې موږ لپاره یو افغانستان کده کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې ودری.
سلامونه او احترامات می قبول کای محمد دولت یم د فراه ولایت بالا بولک تو ولسوالۍ څخه خپل پیغام درته پریږدم. د خیر سره د واکسین په اړه باندې زما پیغام دغه دی و ټول کارمندانو ته چې دغه جریان منیتوران پس منیتوران چې دی یو ځای دغه سیده نه کوي چې د چا څخه پوښتنه کوي چې ستا کور ته واکسین راغلی دی که نه دی راغلی. داسې واکوئ چې تیز دغه نظارت کوئ، په ښه دقت په ښه صداقت ورسه غسرای ته غږ وکړه چې هلکان را وباسي، نوکان یې ور وګوره چې رنګ دي که نه دي. اوس یو سړی دی په کلو بانډو کې وروره دی نسته، یا دوکاندار دی، او بلې خواته چې ورسه ورته واکسین راغلی وایي یا نه دی راغلی، ته هم بس پر هغه ترتیب د ځانه یو شی جوړ کړي. دغه کار مه کوئ، دغه که خپل ملت ته خدمت کوئ وروره، کار په صداقت کوئ چې بیا نه سئ کولی نو استعفا وکئ. تر هغه خرابوي دغه زما په نظر دا استعفا بهتره ده چې خپل استعفا اعلان کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دن کے او کارکون کو تو ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې کې جوړ او روغ بیاس یو په دې وطن کې دې خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوچې او خرو څه به کوه خیر دا څوک به دا وضعیت سمېږي څه به کېږي. آنن جې پلانای چې سفر نن جې پلانای سفر نن پلانای جناب راځي دا به خیر څه کېږي چې نه دوبۍ ویزې خلاصېږي نه د ایران نه د بلو د بلو. هغه ایران خو بدبخته مملکت ته څه کو خو افغانان یې در بدر کو. پاکستان دی نه بدتر ده، دا ازلي بدبختان ازلي شیطانان دي. دا دواړه مملکتونه خدای دې ته هدایت دي. د ازادي راډیو کارکونکو ته اورېدونکو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کوو. دا یوازې ازادي راډیو ده چې د افغانستان خلکو ته افغانانو غږ رسوي. وسلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیش د ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کاله کې سوی دی نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وای چې د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دی او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده او خلک ولسم ډیر ستړي نو دې یوازې نه هله او ارزو میم د موجوده حکومت څخه چې د افغان بسیم خدای یا بل خدای او موبایل خدای راوي چې په نیش کې کار وکي اوس د نیش کې یو د نه د انتم په شکل یو خدای ولاړه چې هغه د یو سیمې د پاره ده په هغه یو سیمې کې دغه یو خدای کار کوي نو ورور د نیشون باید داس خدای راوي چې په ټول نیش ولسوالۍ کې کار کوي دلته خلک ورسره لاس ګریوان ځکه چې په یو سیمې کې کار کوي په یو سیمې کې کار نکي نو هیڅ خلک دلته مشکلات لري رقم رقم مشکلات پیدا کیږي نو باید دلته یو خدای راوي او دوهمه غشتنه به د نړیوال انجوګان او مسو څخه هم دا چې راسي د دلیل تعلیم په بخش کې د سیادت په بخش کې باید خدماتو کې د کارو کې فعالیتو کې نو په ټول افغانستان کې د یو ولسوالۍ د کندهار په شمول چې ډیره زپلې ده جنگ ډیره زپلې ده نو باید د ولسوالۍ ته خدماتو کړسي نو خدای دې چې دا زما پیغام د مسولین چارواکو پر ورسي چې د دلیل د نیش ولسوالۍ ته توجه کوي یو نه ده موبایل خداراوي چې ټلیفون کار پښکو کې په ټول ولسوالۍ کې او بن نړیوالې انجوګانې د خپل دغه راس د لی سروي وکي چې د لی اون کندستان انتمانسته او د تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې نشول سوالیت هیڅ کار نه دی سوي نه کلینیک لري نه یو بل داس سلری ک کلینیک لري کم دی هغه بسنه نه کې نشول سوالیت
د ازادۍ سیو جهان مننه چې موږ اواز خبروي اوله پښتنه مې د شیخ صاحب سره ده دوه پښتنه مې د مولوی یعقوب صاحب سره ده درې پښتنه مې د حقانی صاحب سره ده آیا د جهاد چې دی دا د الله د رضا د پاره دی او که د چوکۍ د پاره دی نو که د الله د رضا د پاره په چوکۍ باندې کم اختلاف کم مشکلات مابین تراتلونکي دی او اوله پښتنه مې د دې دروسه ده دوم پښتنه مې بیا د دوی دروسه ده چې تاسو مخ پر اخوا باندې د والیس شروع دا بیا تر او زی تر مسول پسی تاسو د دیو سره پښتنه د دیو د سرمایه پښتنه کړی چې تاسو سرمایه د کمه ځای کړل او تاسو د دونم ځکی او د دونه بیت المال د کمه ځای د کړی تاسو د بیت المال د دیو سره ټول کړی دی او بل پښتنه بیا تاسو د دروسه زدا کوم چې تاسو د دغه خلکو سره دا پښتنه کړی چې تاسو د ول سره څه حل تعلقات د ول سره په سره کم ریوا کوي د ول سره په سره کم چلیږي نو د دې سره تاسو دا پښتنه کړی ده د آیا د افغانستان د مسلمانانو نه دی دو جهاد نه دی کړی یو مثال دی په جهاد کې هیڅ کومک نه دی تاسو سره کړی دی هیڅ پر ځان باندې مشکلات نه دی تیر کړی هیڅ پر دا نه دی زوریدلې دا هیڅ نه دی خوښ سوی د خدای سره وبیرېږي دا مکوي د اختلافونو او د مشکلاتونو د مابین تاسو په خپل او باسي چې تاسو خپل کور نه کوي جوړ بل نه در جوړي نو که تاسو دا نظر دی اوس نظر په افغانستان کې درې لارې دی یو نظر د امریکا دی یو نظر د پاکستان دی یو نظر د چین دی نو د دې نظریاتو د دې درو لارو مخنیوي په تاسو باندې کېږي چې تاسو پر یو ځای په یو خپل په یو ژبه سي او د ولس د ټولو سره په یو ژغ باندې اواز اوچت کړئ نو ان شاء الله په پازل درف سره د مشکلاتونو ختميږي
ازادي روټو کارکونکو ټولو ته سلام یم ازادي عزیز د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم دا بولدک باندې څوک راځي ډیر ظلم ده څوکل ته پاتې څوک دیوخوا ته پاتې هزار چانه پیسې ډبلې ډبلې ډېر ظلم ورسره کوي ما دواړو خواهونه دا درخواست چې خلکو سره پام وکړي دا خلک ډېر په عذاب وي خدای په امان
السلام علیکم زه کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ رسو بغل ستاری کوم زه نو محترم زه دغه د مسیح کار کوم چې او دغه معلمان او دغه ساتن چې دغه اوزو والا دا خو ډیر خیانت کوي او هر مسکنان خران پاتې پر ټلیفونو او په وایستو باندې کار کوي مسلمانۍ په دروازې کې ورته شي څنګه چې پیسې او ډالر اوسنخته وي نه مسلمانۍ څه کې هغه شعر واچوي زه غواړم د طالبانو د مشرانو څخه د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک دي په دغه وظیفه باندې نه درېږي دا نور سم خلک دي پر ودرېږي د مسکنانو خورانو غریبانو څخه یو شی ورسېږي
وروره موږ دغه هلته تاسو ته واټساپ کې مسیج کړی و او هغوی ما په مسنجر کې نو له دغه لپاره درسره اړیکه نیولې دلته په عام محضر سړک کې نو طالبان د کندوز ولایت مرکز کې چاوک نه تقریبا یو کوڅه دوه کوڅې چیت دلته پړی اچوړی ده او لار موټر شل دېرش روپۍ اخلي شل شل روپۍ اخلي موږ تاسو ته عکسونه ویډیوګانې تیاری کړي دي. متاسفانه چې مسنجر کوم درواسته ولې نو تاسو ته درون ده چې نه پوهېږم څه مشکل ده همدغه اعتبار ته زنګ درسوله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد ام دلغمان ولید ته پیغام پریدم دلته چې دا کوم ټوکنی ورکول کیږي دا ګوره مستحق حلقو ته نه رسیږي ملکان خلی ټول د واسطو کارونه دی هله د چاړو چارواکي دی دا ډیره توجه کی مننه.
بل السلام علیکم د پیر کندار ویلا څخه تاسو په تماس کیم دا زموږ د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیم د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نور هم پاتې دي نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي دلته دا یو اقتصادي بحران دی دلته یې څوک زموږ ژغ ولا کاوري تاسو خو دا زموږ مبارک کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي یو مشر میلم کوي
بعد لڑی ار وقت یہ وار بیا زرا غلی راز محمد واغزی بابا کلا اول تاسی و خیلی جنگوری ازادی رادیو ادبی کارکون کو اوریدون کو تسلامون و نیکی لکی پیرزوگانی بعد لڑی ار وقت چیز موفق سوایم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی و بیا ای تعبیر داشت کلی و چی وای تن دی مولم لا سامی پا خوب لیدو تن و سری سر جلائی ده سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی حقوق بللای نه دی تعبیر دی خوب داده چې دی دی ملت او دی دی دولت دی نوی دولت په مابین کې دومره کرک او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه دا دی ته دی خوب تعبیر نه موږ ته پردای سر په سر باندې مرګ ده تاسو دی دی ملت سر یاست او دا ملت دی تاسو تن ده او دما په جې باندې بیا بل چاته رسخت مور کوي اوس خو څوک چې چا دي سوچ مخالف نظر وای هغه ته زر رسخت ورکیږي او سره ټاپه پیل دیږي یمغ قهرمان ظالم او قهرمانی هغه ظلم کڅوک په خلو کوي او کې څوک دي ټوپک فولې حس کوي. السلام علیکم وخت بخیر.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمېره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.